مشال ریډیو د نن د ګل ورځ او د 2015 میلادي کال د اگست میاشتې دریمه نیټه ده. په پښتونخوا کې د سهار 9 بجې شوې دي. شاهین بنیری ما او تاسو ته د مشال ریډیو په دغه یو ساعت خبرونه کې هرکلی ویم. د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشاله به په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ راپورونه او تبصرې لرو. تاسو د پاره د ورځې په اوږدو کې یو شمېر کلتوري خبرونه هم لرو. خړومبې د سیمې نړۍ د چارو نظام خبرو او د دې وخت خبرونه. مهم خبرونه د بلوچستان د کورونو چارو وزیر وایي د القاعده یو مهم قماندان عمر لطیف لقمان د پاکستانی استخباراتو په عملیاتو کې وژل شوی دی. عوامي ورکرز پارټي د اسلام آباد د افغان بستینا د خلکو د بې کوره کولو پر ضد په عدالت کې خواص جمع کړی دی. او د امریکا د بارو چارو وزیر په منځني ختیځ کې خپلو اتحادي هیوادونو ته باور ورکړی چې د ایران سره جوهري لوزنامه د سیمې د امنیت په ګټه ده. د خبرونو تفصیل. د بلوچستان د کورونو چارو وزیر وایي په چاغي سیمه کې د پاکستانی استخباراتو په عملیاتو کې د القاعده برصغیر ډلې یو کمانډان عمر لطیف لقمان وژل شوی او د هغه میرمن ژوندۍ نیول شوې ده. د کورونو چارو وزیر سرپراز بوکتی د اتوار په مخام په کوټه کې یوې خبري غونډه ته د وینا په وخت ادعا وکړه چې استخباراتي ادارو په عملیاتو کې د القاعده یو مهم کمانډان عمر لطیف لقمان وژلی دی او د هغه میرمن طیبه سره د دوو ماشومانو ژوندۍ نیول شوې ده. نوموڑی زیادہ کرا
القاعدہ برے صغیر نے اپنے جو نیٹ ورکس وہاں پر تھے
دا القاعدہ برے صغیر ڈلے چکو میں شبکے پا افغانستان کے فعال ہوئے ہوئی دا پیکر کرے وا چی دا شبکے پا بلوچستان کی دا پاکستان او افغانستان پر پل فعال کری او لدے جایا دا طرح گری پیش و تا دوام ورکری پا ہم دے در کے ہوئی پر پل پا چاگی سمکے پا تنزائی جوڑ کر او خپل یو قماندان عمر لطیف تیا دا زیمواری ورکر چی دل تراستی او دا طرح گری پیش تر سر کری چی دا آئی ایس آئی لخوا د خالی پوراج په عملیاتو کې همدا قماندان عمر لطیف لقمان و وجل سو
عرف لقمان جو ہے وہ مارا گیا.
سرپراز بوکتی وویل چې ترهګرې پر ضد د قومي پلان د سوری لاندې په بلوچستان کې د ترهګرو ډلو پر ضد عملیات دوام لري. د خیبر پختونخوا په نوخار چرسدا او د پیښور ځینو سیمو کې په سیندونو کې د لوړې کچې سیلاب ولاړ فصلونه او کورونه اغیزمن کړي دي. د چارواکو په وینا د نوخار تیروتو کلي او خوشه سیمو کې 300 کورونه د سیلابونو له کبله په کډه کولو مجبور شوي دي. د چارواکو په وینا نن سهار راهیسې د کابل خیالي او جدي په سیندونو کې د اوبو کچه په ښکته روانه ده. د موسمیاتو د محکمې چارواکي وایي چې صوبه کې به د بارانونو لړۍ لا دوام لري. د قدرتي افتونو سره د مبارزې د ادارې او چارواکي پرون مشال لیډو ته ویلي وو چې په پښتونخوا کې تر اوسه د سیلابونو له کبله 500 کسان مړه او 15 نور ژوبل شوي دي. افغان حکومت د سولې د روانو هڅو په وړاندې د طالبانو د مشرانو وروستۍ څرګندونې غندلې او خبرداری ورکړې چې دا هڅې به ناکامې کړي. پرون په یو صوتي پیغام کې چې د طالبانو نوی مشر مولا اختر محمد منصور ته منصوب بلل شوی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې رد او د جګړې پر دوام ټینګار وشو، خو افغان حکومت وایي چې طالبانو او نورو ورته ډلو ته یوازې د وسلوالو مخالفینو په سترګه ګوري او په همدې حیثیت د سولې خبرې ورسره کوي. د افغانستان جمهور ریاست په بیان کې چې پرون خپور شو ویلي دي چې د هیواد له اوسني سیاسي نظام سره هیڅ راز موازي حرکت د حکومت لپاره د منلو وړ نه دی. بیان د حکومت د سولې د هڅو په اړه د طالبانو څرګندونې غندلې او ټینګار کوي چې د سولې خبرې د افغانانو د وینو بیولو او د هیواد د ورانۍ د مخنیوي یوازینۍ لاره ده. ولسمشر اشرف غنی وایي چې په افغانستان او پاکستان کې د امنیت د ټینګښت په اړه د پاکستان له مشرانو سره په تماس کې دی. د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر وایي چې هغه غنی د هیواد د روان امنیتي حالت په اړه پرون د حکومت له چارواکو سره خبرې وکړې. ولسمشر غنی چې د خپلې خپې د علاج لپاره جرمني ته تللی له اجرایي رئیس او په کابینه کې د امنیتي سکتر له چارواکو سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کولې. افغان طالبانو په خپل ویبپاڼه د حقانی شبکې د مشر جلال الدین حقانی یو لیکلی بیان خپور کړی دی. په بیان کې چې پرون خپور شو، حقانی د طالبانو د مشر مولا عمر په مړینه د خپل جوور غم څرګندونه کړې. په دې بیان کې جلال الدین حقانی د طالبانو د نوي غوره کړل شوي مشر مولا اختر منصور سره خپل مرسته ښودلې او سپارښتنه یې کړې چې طالبان خپل یووالی باید قایم وساتي. طالبانو د مولا عمر په ځای مولا منصور ټاکلی دی، خو ولې ځینې طالب قوماندانانو د مولا عمر د زوی مولا یعقوب سره خپل مرسته ښودلې ده. د جولای په 1 نېټه د طالبانو باوري سرچینو مشر لیلو ته ویلي وو چې د حقانی شبکې مشر په کال 2014 کې د ناروغۍ له کبله مړ شوی او په افغانستان کې خاورو ته سپارل شوی دی. د اګست 19 نېټه طالبانو په یو بیان کې وویل چې د حقانی د مړینې راپورونه سم نه دي. په داسې حال کې چې د افغانستان په فاریاب کې پرون پوځي عملیات پیل شو، د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دروستم دوستم دې ولایت ته رسېدلې. د فاریاب سرپرست والی عبدالستار بارز وایي چې د قصار ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې د عملیات په بری سره روان دي. د امریکا د بارنو چارو وزیر په منځني ختیځ کې خپلو اتحادي هیوادونو ته باور ورکړی چې د ایران سره جوهري لوزنامه به د سیمې امنیت نور ښه کړي. تیره ورځ په قاهره کې خبریالانو سره د خبرو په وخت جان کیری وویل که چېرې د ایران سره شوې لوزنامه په بشپړه توګه عملي شي، نو دا به د مصر په ګډون په سیمه کې د ټولو هیوادونو امنیت نور ښه کړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي دي چې هیواد د نړۍ له شپږو قدرتونو سره په تاریخي لوزنامه کې خپل هدفونو ته رسېدلی دی. روحانی په یو ټلویزیوني وینا کې چې پرون خپره شو وویل چې د ایران د لانجمن اټمي پروګرام په اړه د نړۍ له شپږو قدرتونو سره لوزنامه د تقابل یا برندېدو په ځای د تعمیري خبرو اترو له کبله ترلاسه شوه. د ایرنا خبري ایجنس د راپور له مخه نوموړي زیاته کړې دا لوزنامه به د ایران د پوځي رازونو د ښکاره کولو یا د ایران د تسلیمۍ سبب جوړ نشي. دغه وو د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
سلام پختونخوا،
سلام پختونخوا کې تاسو ته هر کلی، امید لرو چې روغ جوړ به. د خبرونې په دې روانه خبرونه کې تاسو د نور راپورونو ترڅنګ دغه راپورونه هم اوریدئ شئ. د بلوچستان د کورونو چارو وزیر وایي په چاغي سیمه کې په تازه عملیاتو کې د القاعده یو مهم کمانډان عمر لطیف لخمان وجل شوی.
آی ایس آی نے کل ایک آپریشن کیا اور اس ہائیڈ آؤٹ کا پتہ چلایا اور اس آپریشن کے نتیجے میں کمانڈر عمر لطیف عرف لخمان جو ہے وہ مارا گیا.
عوامی ورکرز پارٹی د اسلام آباد د افغان بستینه د خلکو د بیکور کولو پر ضد په عدالت کې خواست جمع کړی دی. د ګوند مشر فانوس گوجر وایي
د خلکو د پلاټونو په قبضه رو خبرونه کو نه دا دعوه کو چې ځازه د دې خلکو دی. موږ دا خبره کو حکومت نه پکار وایي چې د خلکو نه موتق پاسولو نه د دې املاک د تباکولو نه هغه بلډوزر ګرځولو په بدل کې ورته متبادل پیشنهاد په لري پرتو علاقو کې یو رهایشي منصوبه نه ورنور دا دریا.
او په نوخار چرسد او مردان کې سیرابونو خلکو ته ځاني او مالی تاوان نړولی دي. د سیمې نړۍ نه هم یو شمېر راپورونه تبصرې لرو تر پای د مشال ریډیو سره. اوردونکو دینه وړاندې چې بلوچستان ته لاړ شو، په خیبر پختونخوا کې د سیرابونو د تازه صورتحال نه ځان خبرو. دا وخت سره د نوخار نه زموږ همکار خالد خان د ټلیفون په کرخه دی. خالد خان، تاسو ستړي مو شوې؟ سهار مو په خیر. ډیره مننه خالد خان. پرون د موسمیاتو محکمې ویلو چې بارانونه به هم دوام لري، ورسره ورسره په نوخار کې، په چارسده کې، په پیښور کې، په ځینو سیندونو کې سیلابونه راغلي دي. نو تازه صورت حال څه دی؟ د مرستو څه حال دی؟
بالکل څنګه چې تاسو په پیښور کې، په نوخار، د کابل په سیند او بیا په خیالي او جنبي سیند چې دغه د سوات سیند دلته راغلي دي، لوړې کچې سیلاب دی. دا سر په نوخار کې ما په نوخار کې بیا داسې آبادې دي چې هلته اوبه ورغلي دي، د سیلاب اوبه تللي دي. بېګا د اوبو دغه کچه اوچته وه، خو اوس چې زه راغلی ما نو اوبه په ښکته روانې دي. لکه د کابل په سیند کې د نوخار نوشیره کلا دلته آبادیانې دي، تیروتو کلي دی. تیروتو کلي کې لکه د دغه نوي کلي د ډسټرکټ کونسل لازم چې دی حاجي نوشیر خان، هغه په وینا دوی تخوشا درې سوه کورنۍ محفوظ ځایونو ته کړي دي. ځکه چې دغلته مخکې هم سیلاب راغلی او د سیلاب په وجه دغه زین کې د زیان رسیدلو داسې په نوخار کې په ګندیرو سیسمندې سیمه او د نوشیره کلا بایزون او زینو کې د سیلاب دغه اوبو بېګا راختلي وو. سینه کې ما تاسو ته ووایم دا سات د اوبو کچه په خطر روانه ده، ځکه اوبه چې کومې بېګا راختلي وي د نوخار او د خیشکو د اوبه راختلي دي هغه په خطر دي. داسې په موټر وی سره نږدې کیمپ کورونه یو آبادي ده چې دغلته جبه چلم دی، هلته هم اوبه راوچتې شوي دي او زمي دغه خلک چې دي محفوظین سره کړي دي. په مردان د کلپانې په سیمه کې رسالپور کې هم دغه کلپانې د باران اوبه راوچتې شوي دي، نو دغلته هم سیلاب دی او بیا په اور په نوخار او په کې دغه باران نور هم پیشنګوي شوی ده، څنګه چې موي چې باران اوس هم نه نری نری باران او دغه باران ستیز شو نو بیا د سیلابونو محکمه د موسمیاتو محکمه وایي چې په دغه سیندونو کې په کابل په سیند په خیالي او په جنډي کې د اوبو د سطح بیا اوچتېدي شي او سیلابونه خلکو ته کورونو ته خطره جوړوي شي. دا به وایم چې په دې کم ځای کې چې زه ولاړ یم دلته فصلو سبزیانې وي که دغه وي هغې ته هم زیان رسېدلی دی او هلته اوبه ولاړې دي.
ډېره مننه کوم خالد خان او ښه ورځ دل غواړم.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکه
په یو نیمه بجه،
د تاریخ پاڼه
په پاوکم دریو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روغتیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلورو بجو.
په کوټه کې د بلوچستان د کورونا چارو وزیر سرفراز بوختي ویل دي دغه صوبې په چاغي سیمه کې د پاکستانی استخباراتو په عملیاتو کې د القاعده یو مهم کمانډان عمر لطیف لقمان وجل شوی او دغه میرمن ژوندې نیول شوې ده چې د خبره ورسخه پلټنې روانې دي. په دغه اړه تفصیل د خدایندور ناصر راپور کې اور
د دغه صوبې د کورونا چارو وزیر سرفراز بوختي د اتوار ماښام په یو خبري غونډه کې ادعا وکړه چې د دوی استخباراتو ISI په چاغي سیمه کې په عملیاتو کې د القاعده شبکې یو مهم قومندان وژلی. د سرفراز بوختي په خبره قومندان عمر لطیف لقمان چې د یادې شبکې د بلوچستان او جنوبي پنجاب مشر و، څه موده وړاندې د افغانستان له نیمروز ولایت څخه چاغي ته راغلی چې د خالی فورات په عملیاتو کې وژل شو.
القاعده برصغیر نه خپل جو نتورکس وهاه پر
د القاعده برصغیر ډلې چې کومې شبکې په افغانستان کې فعال وي هغه دا پریکړه کړې و چې دا شبکې په بلوچستان کې د پاکستان او افغانستان پر پوله فعال کړي او له دې ځایه د ترهګرۍ پیښو ته دوام ورکړي. په همدې ډول کې هغه پر پوله په چاغي سمکه پټنځای جوړ کړ او خپل یو قومندان عمر لطیف ته د ځمواري ورکړه چې دلته راسي او د ترهګرۍ پیښې ترسره کړي، چې د ISI لخوا د خالی فورات په عملیاتو کې همدا قومندان عمر لطیف لقمان ووجل سو
عرف لقمان جو ہے وہ مارا گیا.
سرفراز بوختي په دې خبري غونډه کې زیاته کړه د ISI لخوا په دې عملیاتو کې د قومندان عمر لطیف میرمن طیبه چې د په خبره د القاعده شبکې د بلوچستان څنګه د میرمنو مشروه له دوو ماشومان سره ژوندۍ نیولې او ورڅخه یې پلټنې پایل کړې دي. د دې میرمن چې طیبه نومیږي او قلمي نوم یې فریحه ده، دا بیا د القاعده شبکې د بلوچستان او جنوبي پنجاب د میرمنو د ډلې مشره ده او د پنجاب حکومت یې پر سر پنځه لکه کلدارې ایښی. دې نه یوازې دلته د ترهګرۍ د پیښو جاج اخیسته، بلکې د پیسو لپاره د انسان تښتونې د پیښو یې هم کتنه کوله. د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوختي زیاتوي د ترهګرۍ پر ضد د قومي کړندلارې تر راتګ وروسته یې په بلوچستان کې د بیل بیل وسلوالو ډلو وسلوال وژلې او ګڼ نورې ژوندې نیولې دي. د بوختي په خبره د دوی حکومت به هیڅ یوه وسلوال ډله په بلوچستان کې پټېدو ته پرې نه ږدي او بې له څه توپیره به یې پر ضد عملیات کوي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
دا مشال ریډیو ده.
افغان حکومت د سولې د روانو هڅو په وړاندې د طالبانو د مشرانو وروسته سرګندونې غندلي او خبرداری ورکړې چې دا حساب ناکام شي. رسنیو تېر ورځ د طالبانو د نوي مشر له قوله په راپورونو کې خبر ورکړو چې ګنې نوموړی د سولې د خبرو مخالف دی. په یو بیان کې چې پرون د جمهور ریاست د مطبوعاتي دفتر لخوا خپور شو ټینګار شوی چې حکومت به د سولې هڅو ته دوام ورکوي. احمد تکل په دغه اړه نور معلومات راکوي.
ورسته لدې چې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور له افغان حکومت سره د سولې د خبرو دوام رد کړ، د افغانستان جمهوری ریاست وویل چې طالبانو او نورو ډلو ته یوازې د مخالفو وسلوالو ډلو په سترګه ګوري او په همدې حیثیت ورسره د سولې خبرې کوي. د افغانستان جمهوری ریاست په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي، د هیواد له اوسني سیاسي نظام سره هیڅ راز موازي حرکت د حکومت لپاره د منلو وړ نه دی. بیان د حکومت د سولې د هڅو په اړه د طالبانو څرګندونې غندلی او ټینګار کړی چې د سولې خبرې د افغانانو د وینو بهولو او د هیواد د ورانی د مخنیوي اوازینې لاره ده. په یو صوتي پیغام کې چې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور ته منصوب بلل شوی دی، د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې رات او د جګړې پر دوام ټینګار وشو. کارپوهان د دې پیغام خپرول د ملا محمد عمر د مړینې له اعلانېدو وروسته د طالبانو د مشر د ټاکلو پر سر د دې ډلې په لیکو کې د اختلاف د پټولو یو هڅه ګڼي. د همدې اختلافونو په دوام پرون په یو بل بیان کې چې د اسلامي امارت د عالي شورا له ادرس خپور شوی، د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر محمد منصور له ټاکنې سره مخالفت څرګند شوی. په دې پیغام کې چې د دې شورا د غړي عبدالمنان نیازی له برېښنالیک څخه رسنیو ته استول شوی، ویل شوی دی چې د ملا محمد عمر لمړینې وروسته ملا منصور د یو شمیر محدودو کسانو په غوښتنه د هغه د ځایناستي په توګه ټاکل شوی. په بیان کې همدارا زیادونه شوی چې په دې برخه کې د طالبانو له نورو مشرانو سره هیڅ مشوره نه ده شوې. بیان همدارا زیادونه کوي چې د طالبانو مشرتابه شورا او د ملا عمر کورنۍ په پام کې لري چې د دینی عالمانو، پوهانو او ملي شخصیتونو په ګډون یو غونډه راوبولي څو د طالبانو لپاره داسې یو ځای موټا کې چې لازمه وړتیا ولري. د طالبانو د مشرتابه عالی شورا پر خپلو کسانو غږ کړی چې د ملا عمر د فاتحې په مراسمو کې د بیعت خبره نه یادوي څو د دوی په لیکو کې کومه ستونزه رامنځته نه شي.
افغانستان کې د سولې پروسه او بیا د حکومت د ریس په دغه اړه باندې تاسو راپور اورېده، په دغه موضوع کې پاتې کیږو. د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې نه وروسته یو شمېر کارپوهان فکر کوي چې طالبانو په ډلو کې اختلاف رامنځته شوی دی چې په نتیجه کې کیدی شي اسلامی دولت یا داعش ډله قوی شي. په دغه اړه باندې د کابل نه زموږ همکار نور تفصیل راکوي.
د چارو کارپوهان وایي د طالبانو د مشر ملا عمر له مړینې وروسته ممکن د طالبانو ترمنځ را پیدا شوی اختلاف له امله د دوی یوه لویه ډله له داعش سره یو ځای شي. د دوی په باور د طالبانو په درې برخو له ویشل کېدو وروسته به د طالبانو یوه ډله په خپل پخواني دریځ ټینګه پاتې او د افغان حکومت پر وړاندې به وجنګیږي او درېمه ډله به د سولې له پروسې سره یو ځای شي. د افغانستان د حق او عدالت ګوند ماوین موین مرستال په دې باور دی هغه ډله چې له داعش سره یو ځای کېږي افغانستان ته به بد پیغام له ځان سره ولري.
چې په مجموع کې امکانات ډېر زیاتېدل کېږي چې د طالبانو تحریک دی پدرې عمده برخو باندې وویشل شي. د سولې پروسې ته علاقمند او مینوال وي، یو تعداد به د داعش سره علاقمند شي او یو تعداد به په یو ګروپ بل ګروپ کې چې د منصور سره نوی په بل ګروپ کې سره راټول شي.
وروسته له هغې چې دوه اونۍ وړاندې د ملا عمر مړینه په رسمي ډول د طالبانو لخوا تایید شوه، طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره ملا اختر منصور د خپلې ډلې مشر وټاکه، خو دې پرېکړې د طالبانو ترمنځ اختلافونه رامنځته کړل. که څه هم دا مهال په افغانستان کې د طالبانو او داعش ترمنځ د جګړې میدان ګرم دی، اسلامي دولت ډلې ته د طالبانو اوښتل به نور هم د جګړې په ډګر کې د داعش پله درنه کړي. په ورته وخت کې د پوځي چارو کارپوهان په دې باور دي چې د تیر په څیر طالبان زړه نخه کوي چې له داعش سره یو ځای شي. د پوځي چارو کارپوه جاوید کوهستانای وایي طالبان په دې پوهېدلي چې له داعش سره یو ځای کېدل به د دوی د له منځه تلو سبب وګرځي.
د افغانستان په شمال کې د داعش زور تر یو حده کم شوی. هغه چا چې غوښتل یې له داعش سره یو ځای شي بیرته طالبانو ته مخه کړې ده او تور بیرغونه یې په سپین بدل کړي دي. دې ته په کتو سره زه باوري نه یم چې د طالبانو یو ډله دې داعش ته واوړي. د دواړو ډلو ترمنځ خپل منځي اختلاف او جګړې د دې باعث شوي چې ځینې کسان پکې مړه شي.
که څه هم پخوا د طالبانو ترمنځ اختلافات دومره جدي او د اندېښنې وړ نه وو، خو د ولسي جرګې ځینې غړي ټینګار کوي چې افغان حکومت باید په وضعیت بشپړ کنټرول ولري. د ولسی جرګې د غړي شکرې بارکزي په خبره که د طالبانو یو ستره ډله له داعش سره یو ځای شي نو د سولې روانې خبرې به له خطر سره مخ کړي.
طالبانو لپاره هم یو ښه فرصت او ښه چانس دی، ځکه چې دوی ولیدله چې په تېر 14 کلونو کې د دوی مشران ووژل شه، بندیان شوله، وهل کېدل، تکول کېدل، د پاکستان تر استخباراتو سیوري لاندې کار کول. خدا به خیر چې راشي په خپل خاورې کې په یو کلی کې خپل آرام او عادي ژوند ته ادامه ورکړي.
یو شمېر کارپوهان وایي د کویټې او پېښور د طالبانو د شورا استازو له داعش سره اړیکې ټینګې کړې څو له دې توندلارې ډلې سره یو ځای شي، خو تر اوسه دا راپورونه خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي.
دا مشال ریډیو ده.
اردن کو سر جو اسلام آباد کی د افغان بستی چکم معاملہ دا چرت چے زرگون پختنی کور پختن اسید جون دیکھو اوغا د اسلام آباد انتظامی لخوا دغی کورن وران شوی دی د دغی پرزت باندے عوامی ورکر پارٹے پا عدالت کی خواص جمع کر دی په دغاړه باندې ل اسلام آباد ریاض موسی خیل
د تیر زیارت پورز د اسلام آباد آی 11 کچه آبادې په ضد شروع شوی اپریشن خلاف عوامي ورګر پاټه او ځینې متاثر شوی خلکو سپریم کورټ کې درخواست جمع کړې دي. د عابد حسن منټو وکیل په ذریعه جمع کړې شوی درخواست کې ویل شوی دی چې دا وخت په لکونو خلک د سر سوری نه لري، حالانکه د پاکستان په آئین کې دا د ریاست ذمہواری ده چې خلکو ته د روزګار او تحفظ سره سره د اوسېدو ځای هم ورکوي، خو حکومت د آئین په ضد لګیا دی. مشال ریډیو سره خبرو کې د ورګر پارٹی مشر فانوس گجر ویناوا
نواز شریف او د اسلام آباد سرکار د عین وایلیشن کې چې هغه د پاکستان پوسیدون کې خلک د ډېر زیات زنانا دی بیزه تک ډېر زیات زنانا زخمیان شو، د زرو نه زیات خلک زخمیان دي. دیوان شپږته سو کسانو باندې دی مقدمه جوړه کړې. نو په دې باندې موږ سپریم کورټ ته تللو، موږ د پاکستان د عین پته لګو چې دغه پوزیشن څه هغه د پاکستانیانو د سر د سوري، د پاکستانیانو د علاج، د پاکستانیانو د روزگار، د پاکستانیانو د اوسانی پاره کې د پاکستان آئین وایي څه که چېرې په دې آئین کې دا سیزونه وي نو د اسلام آباد کې د آئین او د انسانیت توهین ولی وشو.
د ده په خبره دا تحریک به تر هغې روان وي تر څو چې بې کوره کړل شوي خلک نه بي پځای کړی شوي. د سی ډي اے د هغه دریس په جواب کې چې دا خلک په غیر قانونه ځای ناست وو او دا پلاټونه د نورو خلکو ملکیت دی. فانوس گجر وې
د خلکو د پلاټونو په قبضه اړو خبرو نه کوو، نه دا دعوه کوو چې دا ځای د دې خلکو دی. دا خبر حکومت نے پکڑ رہے کہ دیکھ کو نہ موتب پاسول نہ دی املاک دے تباہ کول نہ پای بلڈوزر گردول بدل کے اور تب متبادل پہ اسلام آباد پلری پرتو علاقو کے جو رہائشی منصوبہ نے ور لور کی، جو سر چت تو ور لور کی، جو سوری زید ور لور کی، دا ریاست دا حکومت ذمہ داری دا منگ دا خبر دا ہنڈا گردی ریاستی دی اج گردی دے سٹیٹ منول تب من او عوامی
د یادونه ده چې د عوامي ورکر پارټي درخواست د کچه اوریدنې د پاره منظور شوې دی او په دې باندې د ګل پورس باس کیږي. درخواست کې داخله وزارت، سی ډي اے، د کابینې ډیویژن سیکرټری، چیف کمشنر اسلام آباد او آی جی اسلام آباد فریق جوړ کړی شوې دي. درخواست کې عدالت ته د خواص هم شوې دی چې تر څو د کیس فیصله نوي راغلي تر هغې د آبادې ړنګولو عمل ادرولو حکم ورکړي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده وسته مالته دومره پراته دي
هر طرح ته بدرنګ زکه چې دا غمینه نشوند د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي کیږي.
موږ په دې امید نور نه غواړي چې نور په بیگنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل فلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې چوي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوسوزو قبایلی سیمو ته چرته چې د شمالي وزیرستان په 15 تحصیلونو کې اوسیدونکي خلک له حکومت ګیله من دي چې د رجستریشن باوجود ورسره مرسته نه کیږي. دوی دریځ لري چې د روژې میاشت راهیسې د مرستو څخه بې برخې دي. بلخوا چارواکي وایي چې له دغه سیمو څخه اوسیدونکي بې کور کړل شوي نه دي، ځکه ورسره دوی مرستې نه شي کولی. په دغه اړه باندې عمر دراز وزیر نور حال راکوي.
شمالی وزیرستان تحصیل شوه سپینوام رزمک ګړیوم او دوسلی اوسیدونکي وایي دولت چې ورسره کومې ژمنې کړې وې هغه نه پوره کوي او دوی چې د عملیاتو شروع کېدو نه پس سیمه کې محصور ګڼلې شي ورنه تیارې مرستې هم بند کړل شوې. د سپینوام اوسیدونکي ملک سید علی شاه مشال ته وویل
لیاقت
خان وای دولت نه غوښتنه کړي چې دغه خلکو مرستې بحال کړي.
شاول چې خاص کر د سینوم یا د شاول د خلګې د ریټ کاروبار او هغه د تای بوګین هغه تیار دي او غیته غته تیار دي اکل غوږه هغه بهر مارکیټ ته په ایته طریقه دینی کی ولای او کومه خدای کوي دا وی کوي چې نه د قبایله چې څنګه یا خپل مستقبل بدلوي په نسې ځکه چې د خلګې سره د نړۍ مور سلوک لیکي.
ملک محمد نوروای دوی په سیمه کې خپل شوی او د معاش سره متبادل نه لري.
باہر جی بندے پوسٹنا دی وہ پگرینا کے چار پانچ ہزار کرنا جگہ دو داغا لینا واتا لے جو ہم دور وقت جی تم کہتا دونوں سے رسا والا چیم ہاتھ سے نیر نہ بن سوائی جائے دے چینے یا دے ریشم کی درخواست ہوتا کی چیز نیز
کلامو چې په دې اړه بنو کې د قبایلی سیمو لپاره قدرتي افتونو سره مبارزې اداره ایف ڈی ایم ای دفتر سره تماس ونیو نو د یاد ادارې یو اعلی چارواکی د نوم نه خودلو په شرط وویل چې د یادو سیمو نه خلک کډوال شوي نه دي لہذا دوی ته مزید مرستې نشي ورکولی. نوموړی وویل دغو سیمو نه بعضو خلکو سیما پرېښودلې چې دا غوی نادرا څخه تصدیق کوي او دا غوی مرستې به جاری ساتي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې تاسو لپاره د ګلپانی او حشمت سحر په آواز دغه سندره وړاندې کوو.
مود پسې راغلی چرته مې اور تو آیا چتلی چرت میں
دا زمان نظر کھلا در کی پیدا کا او گنیت دا دمرا کھلی چرت شنن بوا شکان شنن بوا شکان رام شی پسر چکر پستر گو میں پیار شنن بوا شکن شنن بوا شکن
رام دا اسوسا دیدن تزماز شنن بوا شکان شنن بوا شکان
رام شی پسر چکر پستر گو میں پیار شنن بوا شکن
سندر مردور دن کو درنگ شبے لپا پختونخوا کی د سحر نہ نیمی بجے کی دن کی دی مهم خبرن اورو د خبرن رستر ته د قامی و نړیوالو مطبوعاتو نام مهم برخه وړاندې کو. سره په شهړم به د یو وخت مهم خبرونه د بلوچستان د کورونو چار وزیر وایي په چاغي سیمه کې د پاکستانی استخباراتو په عملیاتو کې د القاعده یو مهم کمانډان عمر لطیف لقمان وجل شوی او د هغه میرمن ژوندۍ نیول شوې ده. د خیبر پختونخوا په نوخار چارسدا او د پېښور په ځینو سیمو کې په سیندونو کې د لوړې کچې سیلاب ولاړ فصلونه او کورونه اغیزمن کړي دي. افغان حکومت د سولې د روانو هڅو په وړاندې د طالبانو د مشرانو وروستۍ څرګندونې غندلي او خبرداری ورکړې چې دا هڅې به ناکامې کړي. ولسمشر اشرف غنی ویلي دي چې په افغانستان او پاکستان کې د امنیت د ټینګښت په اړه د پاکستان له مشرانو سره په تماس کې دي. افغان طالبانو په خپل ویبپاڼه د حقانی شبکې د مشر جلال الدین حقانی یو لیکلی بیان خپور کړی دی. په بیان کې چې پرون خپور شو، حقانی د طالبانو د مشر ملا عمر په مړینه د خپل ژور غم څرګندونه کړې ده. په داسې حال کې چې د افغانستان په فاریاب کې پرون پوځي عملیات پیل شول، د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشیم دوستم دې ولایت ته رسیدلی دی. د امریکا د بارنو چارو وزیر په منځني ختیځ کې خپلو اتحادي هیوادونو ته باور ورکړی چې د ایران سره جوهري لوزنامه بعد د سیمې امنیت نور ښه کړي. او د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي دي چې هیواد یې د نړۍ له شپږو قدرتونو سره په تاریخي لوزنامه کې خپلو هدفونو ته رسیدلی دی. مهم خبرونه واورید او سردی اسلام آباد ته چرته چې رابعه اکرم خان ځنی پاکستانی مطبوعات کتلی دی او دغه نه مهمه برخه وړاندې کړي.
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي، تاجرانو د هفتې په ورځ حکومت له اړخه عاید کړی شوی ویدهولډینګ ټیکس خلاف غونډمل کې احتجاج کړی دی. ادارې زیاتوي دا ټیکس به د 500 نه زیات رقم باندې لګي که دا رقم د چک په ذریعه وي یا د یو اکاونټ نه بل اکاونټ په ذریعه وي. ادارې د تاجرانو تنظیم لخوا لیکي چې داسې قسمه ټیکس غونډه دنیا کې چرته هم نشته، او که دا ټیکس په زور نافذ کیږي نو د دې نه به نه صرف تاجرانو ته نقصان وي بلکې قومي معیشت او د بینکونو کار به هم ودرېږي. ادارې مخکې لیکي اوس چې تاجرانو خپل قوت ثابته نو حکومت او تاجرانو دواړو له دې مسلې حل د مذاکراتو د لارې راویستل پکار دی او په دې لړ کې سنجیدګۍ سره خبر پکار دی. هم دې لړ کې مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کلي کې تاجران وایي چې حکومت له اړخه عاید کړی شوی ټیکس به دوی په هیڅ صورت نه ورکوي. ادارې په وینا باید چې حکومت د تاجرانو په مشورې یو داسې نظام جوړ کړي د څنګه چې په شفافه طریقه ټیکس حاصلېږي. ادارې لیکي د دې ټیکس لګولو نه دا خبره مخې ته راغلې ده چې تاجرانو د بینکونو نه خپل رقمونه راویستل شروع کړي دي او د نغدو پیسو په ذریعه یې کار شروع کړی دی. نو د دې نه صرف د بینکونو کار متاثرې کی بلکې تاجران به هم خپله غیر محفوظ شي. پکار ده چې حکومت د ټیکسونو اصلاح لپاره یو ښه نظام جوړ کړي چې هغه ټولو ته منظور وي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کلي کې د ملک د نورو برخو په شان خیبر پختونخوا کې د سیلاب د تباکاریانو سلسله روانه ده. ادارې لیکي د سیلاب له وجې په چترال کې ځینې کلي تباه شول، په زرګونو خلک بې کوره شول. دا شان د پېښور شاخوا علاقو کې خلک کورونه په پرېښودو مجبوره شوي دي. ادارې مخکې لیکي د سیلاب تباکاریانو ته که وکتل شي نو دا اندازه لګېدی شي چې د ذمېوارو کارکردګي صرف خبرداري پورې محدوده ده. دوی څه مؤثر اقدامات نه دي اوچت کړي او نه یې ورلسه فنډ مختص کړی دی. ادارې په وینا دا خبره هم قتل پکار ده چې په خبر کې د بارانونو پیشنګویي باوجود د اوبو د وتو نظام ولې سم نه کړی شو، او که د دې له وجې څه افسوسناکه پېښه مخې ته راغله نو په هسپتالونو کې څه اقدامات اوچت کړی شوي دي. ادارې وایي دا خبره د اطمینان وړ ده چې خیبر پختونخوا حکومت د سیلاب مخنیوي لپاره د 8 روپو په منصوبې کار شروع کړی دی، خو ضرورت دا ده چې د وسایلو دننه د نور اقدام مات هم اوچت کړی شي. ادارې اخیره کې لیکي اوس چې په صوبه کې د بلدیاتي انتخاباتو عمل مکمل شوی دی نو نتیجې راتلو سره د ضلع حکومتونه سر جوړ کړی شي چې منتخب غړي خپلې ذمېواریانې واخلي او کار شروع کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ای پی خبری ایجنس لیکلی دی په اسلام آباد کې حکومت د کچا بادیو پر ضد عملیات پیل کړی دی. د بشری حقوقو فعالان وایي چې حکومت د اوسیدونکو پر ضد په نسلي بنیاد عملیات کوي او دغې کور نورانی. بلخوا فارن پالیسی مجلې لیکلی دی د امریکا د هڅو باوجود په افغانستان کې اوس هم د افپیمو پیداوار ډیر زیات دی. د دغه دواړو لیکونو مهم ټکی د انیسا اجمل ناورو.
ایف پی خبری ایجنس د اسلام آباد د کچا بادې پر ضد عملیاتو موضوع راغیستی او لیکي چې د سواوی یو اوسیدونکي په 1900 لسیزه کې د اسلام آباد په کچا بادې کې آباد شوی، خو دا مهال په هغه 1500 کسانو کې یو دی چې حکومت یې د آبادو ورانولو عملیات پیل کړي دي. د سواوی دغه اوسیدونکي ایجنس ته ویلي دي نه پوهیږو چې څه وکړو چېرته ولاړ شو. مقاله لیکي کچا آبادی چې ورته افغان بستی هم ویل کیږي پکې شاوخوا 2000 کورونه دي. د سیمه چې د خار په غاړه ده د حکومت لخوا د غیر قانونه کورونو د نړولو په وخت پکې نښتې هم شوې دي. د بشري حقوقو فعالان وایي چې حکومت د اوسیدونکو پر ضد په نسلي بنیاد عملیات پیل کړي دي چې دا شان اوسیدونکي په زوره وباسي. دغه فعالان زیاتوي چې زیاتره خلک د بولډوزر او درولو له وجې نیول شوي او په دې کې ځینې کسان بیا د ترهګرۍ د مخنیوي د قانون تر لاندې هم نیول شوي دي. د سی ڈی اے ویان رمضان ساجد اجانس تا ویلی دی چې د اسلام آباد های کورٹ ورته د ټولو غیر قانون آبادو د ختمولو حکم ورکړی دی، نو ځکه دوی په ټول ښار کې عملیات پیل کړی دي. بلخوا فارن پالیسی مجلې لیکي د امریکا د بیا ودانې ادارې د زیارت په ورځ ویلي دي چې په افغانستان کې د فیون د کښت د ختمولو په هدف د 2022 کال راهیسې د امریکا لخوا د 3.2 بلیونه ډالره خرچ کولو باوجود په افغانستان کې د فینو پیداوار ډیر زیات دی. فارن پالیسی لیکي د افغانستان د بیا ودانې لپاره یو امریکایي ادارې یا سیګار ویلي دي د هیواد د خپلو منشیاتو کارولو په برخه کې افغانستان اوس هم په نړۍ کې په لوړه درجه دی. د ملګرو ملتونو د منشیاتو د جرمونو ادارې د منشیاتو په اړه د 2014 کال په نړیوال ریپورټ کې ویلي چې د امریکا د هڅو باوجود افغانستان د فیونو د پیداوار په لړ کې دا ځل بیا په نړۍ کې تر ټولو مخکې دی، او د 3 کالونو راهیسې دا لیدل کیږي چې د فیونو د کښت لپاره زیاتره یعنی 45,000 اکر ځمکه کارول شوې ده. فارن پالیسی مجلې لیکي د 3 کالونو راهیسې امریکایي پوځ او د پالیسۍ مشران د فیونو د ختمولو لپاره سختې هڅې کوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د پاکستان پوز دغه وسلوالو لپاره تربیتی مرکزونه پرانستي چې وسلي یخي او تسلیم شوي دي. د صدرزین نه خلاصون په نوم د دغو مرکزونو کې بندیانو ته تعلیم ترڅنګ لاسي هنرونه هم ښودل کیږي. ان بی سی نیوز په دغه اړه باندې یو راپور خپور کړی دی. نجیب عامر مهم ټکی وړاندې کوي.
ان بی سی نیوز لیکي د پاکستان پوز دوی ته اجازه ورکړه چې په باډه کې د صدرزې پر ضد له 3 مرکزونو څخه د یو نالی دنه وکړي. دا یو مهم پرمختګ ګڼل کېدی شي ځکه چې د ترهګرۍ پر ضد په جنګیدون کې دغه هیواد باندې داسې تل نیوکې کېږي چې په خپلو بندیانو تشدد کوي او مشکوکه کسان تر وژلو پورې ربړوي او له بشري حقونو څخه سرغړونه کوي. په باړه کې په یاد مرکز کې نږدې 400 پخوانی طالب جنگیالي ساتل کیږي. د ورځې په اوږدو کې د دوی سارنه کیږي او ځانګړي ټاکل شوي استادان ورته درس ورکوي. د لمونځ او د اسلامي تاریخ د لوستلو سربېره دوی ته لاسي هنرونه هم ورښودل کیږي چې پکې د جامو ګنډل، د فرنیچر جوړول، ویلډنګ کول او د موبایل ټلیفونونو ترمیم شامل دي. دوی ته همدارنګ نور هنرونه هم ښودل کیږي. د مرکز چارواکي وایي دغه بندیان به هله خوشی کوي چې د نفسیاتو ماهرین د خوشی کولو اجازه ورکړي. په نوموړي مرکز کې ساتل کیدونکي بندیان هغه دي چې یو وخت د حکومت پر ضد په وسلوال جنگ کې برخه اخیسته، خو بیا یې ټوپک له اوږې لرې کړ او تسلیم شول، په ځای د دې چې د پوز پر ضد په جنگ کې برخه واخلي او مړ شي. د پوز یو مشر بریګیډیر خالد د صدرزۍ پر ضد د 3 واړو مرکزونو مشري په غاړه لري. نوموړی وایي له جنګه د وسلوالو راګرځول اسانه کار نه دی. دوی مخکې تر دې چې د پوز مرکزونو ته راوستل شي د پوز پر ضد په جنگ کې برخه اخیسته. نوموړی وایي په تربیتي مرکزونو کې د بندیانو پوره څارنه کیږي چې معلومه کړل شي دوی څه زده کول غواړي. د امنیتي ملحوظاتو له کبله ان بی سی نیوز ته اجازه ورنه کړل شوه چې په تربیتي مرکز کې د موجودو پخوانیو وسلوالو سره ځان له وګوري. بریګیډیر خالد وایي د دوی دښمنان په پخوانیو وسلوالو قاریږي چې ولې د جنگ لاره پرېښي او بیرته عادي ژوند ته د راګرځېدو په حال کې دي. همدا دا چې د پخوانیو وسلوالو د کورنۍ غړي هم د خطر سره مخ دي. بندیانو په اسانه خبرو کولو ته زړه نه ښه کولو. یو 14 کلن ځوان هم دومره وویل چې دا پردو د سپاه خاخ سره تړاو لري. یو بل تن په تت آواز وویل چې خبرې نه کول غواړي او ځان له پاتې کېدل غواړي. بیا یې سر ټیټ کړ او روان شو. درې واړو مرکزونو کې تیر کال څه د پاسه 600 کسان د څه کم 400 میلیونه ډالرو په ارزښت روزل شوي وو. بریګیډیر خالد وایي کله چې بندیان وروزل شي دوی هڅه کوي ورته یوه دنده هم پیدا کړي سو دوی عادي ژوند ته راوګرځي. یو بل چارواکي ان بی سی نیوز ته د نوم د نخ کار کولو په شرط وویل دوی د ابو غریب او ګونټانامو په شان جیلونه نشي جوړولی. دلته په دې مرکزونو کې هغه پخوانی وسلوال په خپله د پاکستاني ځواکونو لخوا عادي ژوند ته راګرځول کیږي چې یو وخت ورته خپلو وسلوالو مشرانو ویلي چې د پاکستان پوځیان کافر او مرتد دي. استخباراتي چارواکي وایي د دې پروژې کامیابي د پاکستان د پوځ لپاره ډیره اړینه ده.
اذن کو راپور مورد د خبرونه په دې برخه کې تاسو د پاره د هارون پاشا په आवाज د غسندر وړاندې کو.
دل دردا ټپي وایم هلک دم وای چې زه خوشاله یم دزل په سر مې نوښتې سر په ستر ګوبدې کلو وین دوار لسمیش پو کې راشوا عزت ہم یو دلے سم وګورم دیا دی دنا لوی اخترا تیرا تو تا انتظار کھو مایا نا دکڑ مار د سر خا ماروا جد خوانم نو خبر کڑے با دے وما دزل بازار دیوران کو دیوران شیبی بازار بیا را شمیا بات یار گلیتا زموا خوشحال نہ خوب لی مو تن راجنا سبا کا بلتا روانی گم تینا دار سمجھا بہو تنو ریسوانا پچھ پسرو سندو دنگے دے لو بہوانا پچھ پسرو سندو دنگے دے لو بہو زما جانا زما کیوا سد قدم خورے رانج دستر گو کڑما خدای دی زما کا غنڈی مندی او پسر با غنڈی چلوم تا بسا دوما خلق پا بی خجانا نزوری وا بد نصیبا یار تو خوب کی نما کل کرتا خوشحالی مسافر غم اس کے تو کل کبھی یار جن تن گران دیوا چشنا نوی وطن سبے وطن
سندر مورد اوریدن کو اس رضوی راپورتا دا تعمیراتی کارنو ادارے فرنٹیر ورس ارگنیزیشن دا امریکایی پر مختی ادارے یو سی ای ڈی پا مالی مرستا دا پیخور و ترخم تر مند سڑک پا اولوی برخ کار پورا کرده ده او هر ډول گارو لپارا پرنستر شوه ده خدا چه اوس پا دی لار تک را تک کون کی خلق سه احساسوی او سمرا اسانه ور تا پیدا شوی دی پا دی آلا دا سیمینا زمونگ دا همکار فرحات شنواری راپور او
د تعمیراتی کارونو ادارې فرنټیر ورکس ارګنایزیشن چارواکي وایي چې د پیښور او تورخم ترمنځ په خواوشا 4.5 کیلومتره سړک باندې کار مکمل کړی دی. دا چې د پیښور کارخانو نه تر د لوړګي پورې سړک په جوړېدو ځایي خلک اوس څه احساسوي په دې هکله د ټیکسي یو ډرایور سمین خان مشال ریډیو ته وایي.
خوشحال خو ډېر یو مخکې ډېر تکلیف و مریضان هم په تکلیف خراب شو زر پخوڑونو کی لوگ دو تا ویدو او بس وس اللہ فضل دے روڈ خجوڑ کو ڈر خروڈ جوڑ شو یار اس
ٹریفک اصول ډیر ضروری دی ځکه چې روډ ډیر تیز دی اکثر به کې ایکسیډنٹ وشي خلک اوس راپوی نه دی کنه.
واحد ګول وای چې دغه سړک جوړې دو سره دوی ته ډیر ګټې ورسېدي.
مخکې موږ دوینه می درې ګنټه کې ورسېدو اوس روان شو ګنټه کې نه نرسو لارې او ځای په ځای باندې ګنټه دوی خو مال ته تیرول بیمار ته تکلیف به دغه زیات نه زیات تکلیف دا اوس خو بس چې روان شو بیمار دستی ګنټه کې نه نرسو.
دغه سړک دو جوړې دو پاړه یو بل تن فیروز خان زیاته کړه.
داسې پکار دی چې مونږ لا یو لیمټ د سپیډ پکار دی کاغه 60 او 70 سپیډ او تیزی چې دا ډیر نقصانی ده او ټول ډرایورانو له زمونږ سونه ورونه چې دی کاغه د غټو گاډو والا دی او کده ورکوټو گاډو والا دی هغه لا دا پکار دی چې مونږ په دې روډ باندې ډیره گزاره وکړو او سپیډونه پینو وو.
یاد دی وی چې د تعمیراتي کارونو اداره فرنٹیر ورکس ارګنایزیشن د امریکایي پرمختیايي ادارې یو ایس ای آی ډی په مالی مرسته په خبرو تورخم تر منځ خوښه 40 کیلومتر سړک جوړوي چې ولوي برخه باندې کار مکمل شوی دی او په باقی پاتې برخه هم کار روان دی. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د
منګل تطبیق چې کوم دی
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
د بنو خار اوسیدونکو وایي د خار کوڅې په ډېر بد حال پرتی دي او د اوبو د وستر نظام خراب شوی دی چې د لګ باران سره هم په ټولو کوڅو کې اوبه راوچتې شي او کورونو ته لاړ شي چې ورسره خلک د ستونزو سره مخ شوي دي. په دغه اړه باندې عمر دراز وزیر نور حال راکړي.
د بنوخار اوسیدونکو محمد اسماعیل وایي بنوخار ډیر زوړ تاریخ لري چې انګریز په دوره حکومت کې په نقشه جوړ شوی او بهترین نکاسي نظام یې وو خو اوس ټول د نکاس نظام ډیر بد حاله شوی او د تپوس یې څوک نشتا.
متخپل یو دې چې په دغه نالی شوی کته نو چیرې سیکا ور پریوتل بیا وې ا سیکا په شلی داشل لا ایس چې دا د کاسوس کا چیرې بیا سړک تر چیک شي نالی باندې مین وجہ دا غدو چې سنجیده خلق ندی روغلی دا د اغه خلق خپل کیر خپل زونینه جوړ کړی دی و د دغبانی سره ا کلوار کړه دا او د باندې دغه تبوی تر وستو.
حاجی عبدالغنی وای د خار کوسو د حال دی چې د باران ساس کې پروزی نو کې چړې کورونو ته وخیږي.
کمیټي ته په تقریبا فنډ نه شوې دي ګیس محکمه نه ټول کاغه فنډ دی استعمال شنر وسته غونډې کندرات شکل اختیار کو اچ لشکې غونډې بروم کړي به دا غونډې لیارې دا ګلی دا نلی دا څه باندې دمره مشکل وی چې شدینه ده پورا بیمور ده پورا هټه همله تکلیفي.
محمد راشد وای دا ټول ټاکنو په وخت ممبران ورسره ژمنه وکړي او تش ووټ واخلي نو بیرتا نراغوری
شیشے پی اسلام آباد سے پڑتے سے پشاور سے پڑتے اس بل جدی الیکشن سے بیا دیے ڈیرے چیگے چیگے نارے جے غورے والے دیے وہ ایسے پتہ لگی چے دیے سے کائے.
دا بنو خلکو دغه مشکل په اړه مو چې کله د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی او اوسانی وفاقي وزیر هاوسینګ اینڈ ورکس اکرم خان دورانی نو پختل نو دوی وویل
باغبار سے اشتہار لگے دلا دا ٹینڈر شوی دی ڈکریج نظام دا آغان شدا دا چکلا دا گلی بخیش لے آگے نہ بعد گیس رو گئے نو بیا دی گیس پائپ لائن دے پورا گا ٹول گلی سے جے پائپ نہ ہو جے دل دوبارہ آغا چاہے کون دے تعمیر نہ کرے میگا پروجیکٹ سی باغ ہوندے می لگے ائی ٹیم دے بنو سٹی مسائل دی باغ ہوندے انشاءاللہ دے نیز نظر دا.
دا خارو سے دن کی پبلدیاتی ٹول ٹاکنو کے بریالی شوی ممبرانو نہ ہم غوختنا کڑی چ دوی دسی میں پواڑو وڑو مشکلاتو توجہ ورکڑی. عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو.
مشال ریڈیو ستاسو پخوخه ستاسو پجبا. د داعش او طالبانو له ویرې د افغانستان د نګرهار د نامنه سرحدي ولسوالیو څخه د ملي اردو د یو شمېر سرتېرو کورنۍ د نګرهار بېلابېلو سیمو ته راکړه شوي چې سرپناه نه لري. دوی له حکومت نه د سرپناه غوښتنه کوي خو د نګرهار ولایتي اداره وایي چې دوی هڅه پیل کړې چې د دوی سیمې له وسلوالو پاکې کړي او خپلو سیمو ته یې واستوي. نور حال له جلال آباده د باز محمد عابد په راپور کې.
د ملي اردو د دغو سرتیرو یو شمیر کورنۍ چې د بیسودو ولسوالۍ اړوند سمرخیلو کلي ته راکډه شوي سرپنا نه لري او په سپین میدان یې د لرګیو او ترپالونو څخه ځانونو ته خونې جوړې کړې دي. دوی له حکومت نه د سرپنا غوښتنه کوي. سو تنو یې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
چین ولسوالی غنی خیل دی بالا نازیان مامن دا ټول ګروپه د دېش لګیا دی پیلن اوس موږ جنگ شروع دی موږ چې شو زموږ واره ماشومان دلته سره نمر ته پراته دي زموږ د حکومت ولې غم نه کوي په ولایتو کې موږ جنگا کوم سره زه په خپل میدان شاه کې وځي په لارم په ګیان ولسوالی کې
سوري ځشتان هیڅ دغه درک نه لګي بس دغه مرسته را سره کوي چې زبلو بیان در بارک ملو بیان نه خوڅې نشي کومه واز د حکومت اوري وا دی وری کناوري موږ ته صفه خبره وکومږ بس بل طرفه بلا شو
په حال د بادغي صورت د درې میلوا کې وظیفه لرم هم دې خاطر مرا کډه شو چې مونږ په خپل په حکومت کې وسو او د حکومت په خاطر مونږ اما خلک وژني مونږ یو د کورن سوایان 2000 نفر صرف اردو پولیس دا کې هغه لري وظیفه لري
د میرامت په نوم یو تن سپینګیری چې د نازیانو ولسوالۍ وسیدونکي دي وایي چې د داعش او طالبانو لویری زکه خپل کلی پریخي چې اولادونه یې د ملي اردو سرتیری دي دی هم له حکومت نه د سرپنا غوښتنه کوي
ما و زامنو په وو کې به دوه شی در شوي یو یې چې کوم دی رانه معذور زوی چې کاټ په لاس لرمه دی رانه حلال کړ پنځه زامن ما اوس په اردو کې دي چې په کابل کې هم دی په ګردیز کې هم دی په شرن حکیم دي زه اوس څه وکړم په دې کونډو څه وکړم او په دې ښځو څه وکړم او نه به د سرپنا ځای شته او نه دولت کوم سره مرسته او کومک کړه
د دوی د غوښتنو په وړاندې د ننګرهار د والی بیان احمد ضیا عبدالزی وایي حکومت په دې هڅه کې دی چې د بې ځایه شویو کډوالو سیمې د دولت له مخالفینو پاکې کړي او ټولې بې ځایه شوې کورنۍ خپلو سیمو ته واستوي
موږ به کوشش کوو چې د دوی په سیمه کې آرامي رامنځته شي د ځینو پروګرامونو په تطبیق سره او دوی بېرته خپلو سیمو ته وګرځي نو والي صاحب په هدایت باندې په دواړو استقامتونو کې کار شروع شوی عام امنیتي ارګانونو ته د دوی د سیمو د آرامه کولو هدایت ورکړل شوی دی او عام بشري مرستو ادارو ته د داخلي بې ځایه شویو سره د مرستو لپاره هدایت ورکړل شوی
دی زیاتوي چې تر اوسه یې 1400 بې ځایه شویو کورنیو سره د یو شمېر کورنیو او بهرنیو ادارو په مرسته خوراکي او غیر خوراکي توکي ویشلي دي د یادولو ده چې د تیری یوې میاشتې راهیسې د ننګرهار په ځینو سرحدي ولسوالیو کې د داعش او طالبانو ترمنځ د جنګونو له امله په زرګونو کورنۍ بې ځایه شوي چې د جلال آباد ښار په شاوخوا سیمو کې میشت شوي او له حکومت نه د سرپنا غوښتنه کوي باز محمد عبید مشال راډیو جلال آباد
د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت وایي د لوګر له مسینک څخه لاسته راغلي اثار به د لومړي ځل لپاره په روان میلادي کال کې په چک جمهوریت کې نندارې ته کېښودل شي دغه وزارت وایي د مسینک تاریخي اثار به په چک جمهوریت کې تر ترمیم وروسته د څلور میاشتو لپاره په پراګ کې نندارې ته وړاندې شي په عین حال کې یو شمېر لرغونپوهان وایي د مسینک د اثارو ترمیم ته باید جدي پاملرنه وشي تر څو تاریخی ارزښت یې وساتل شي په دې اړه نجیبا زمان نور حال راکړي
د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت غواړي د لوګر له مس عینک څخه لاسته راغلي شاوخوا یو سلو شپږ څلوېښت قلمه لرغوني اثار په چک جمهوریت کې نندارې ته وړاندې کړي دغه وزارت وایي چې نوموړي تاریخي آثار به تر ترمیم وروسته په نړیوال معیار بیمه کړي او وروسته به یې نندارې ته کښېږدي وزارت وایي له دغو اثارو څخه لاسته راغلي نیمایي حصه عواید به هم بیرته د اطلاعات او کلتور وزارت ته ورکول سي د اطلاعات او کلتور وزارت سلاکار ویاند هارون حکیمی ویل دغه تاریخي اثار د وټړون لمخې د چک جمهوریت په مرکز پراګ کې نندارې ته وړاندې کیږي
یو څول شپږتلويش قلمه هغه آثار د مس عینک د کان د سپرنو په نتیجه کې لاسته راغلي دي د روان میلادي کال په وروستیو میاشتو کې انتقالیږي چک جمهوریت ته هلته به ترمیمیږي او بیا به د نومبر د دوهمې څخه د 2014 کال د فبروري تر 19 پورې د څه کم څلورو میاشتو دپاره په پراګ کې نندارې ته وړاندې کیږي
د مس عینک دغه تاریخي آثار له 2009 میلادي کال څخه تر دا مهاله د کیندنو په نتیجه کې لاسته راغلي چې د بودایي دورې له لومړۍ تر نهمې میلادي پیړیو پورې قدمات لري د مس عینک د لرغونو آثارو په اړه معلومات د لومړي ځل لپاره یو فرانسوي لرغونپو فوسمن لخوا په 1915 او 1916 کلونو کې خپره سول د فوسمن د وړاندوینې له مخې دا د ګندهارا د دورې آثار دي چې د کوشاني دورې په وروستیو پورې تړاو لري. له دې مخکې د افغانستان له بېلابېلو سیمو لکه تلاتپا، آی خانم په بغلان کې، له تپای فلول او بګرام څخه تاریخي او لرغوني آثار ترلاسه سوي چې اکثره یې د ناامنیو او اړوندو ارګانونو د نه پاملرنې له امله بهرنیو هیوادونو ته قاچاق سوي هم دي. لرغونپوهان وایي د مس عینک لرغوني آثار چې تر اوسه یې ساری نه دي لیدل سوي، د افغانستان د لرغونتوب ارزښت به یو ځل بیا نړیوالو ته وښيي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بزغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمن لژوند د سرنسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنه کتاب ته ته کینی ټول ته خپل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري
اور زموږ زموږ په ویب سټ مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو زمونږ خبرونه اوریدئ شئ او مونږ ته زمونږ د پروګرامونو په اړه باندې خپل دریز خپل تجویزونه هم راکولی شئ. په دې روان خبرونه په دې پای کې تاسو د پاره د نغمې په آواز دغه سندره وړاندې کوو.
I'm not the one who's down.